د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. په خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د اتوار ورځ کال 2023 د اگست میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي او د بارنیو ځواکونو د وتلو په مهال 13 ورځ صدر اشرف غنی په مشرۍ کې یو لوی غونډه شوې چې د هیواد سیاسي او مذهبي مشرانو د ښځو او مدني ټولنې استادو پکې ګډون کړي او پکې د افغانستان د آئین او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او د جګړې په ختمېدو او سوله ټینګار شوه دي. او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان واک لاندې کشمیر کې شوې انتخاباتو کې د لا قانون ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک لخوا د برخه اخیستو په سر د پی ټی آی په حکومت نیوکه کړي او دای د پاکستان د حکومت ناکامي بللې ده. او د بلوچستان های کورټ پلارنی میراث کې د خزو د محرومۍ په یو مقدمه کې پریکړه کړې چې لدی ورستو څوک خزه ته په جایداد کې برخه ور نکړي د هغه جایداد انتقال به غیر قانوني وي او حکومت ته امر کړی چې دا پریکړه په سختۍ سره عملي کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې طالبانو لبریدونو د زیاتوالي او د بارنو ځواکونو د وتلو په محل 13 ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی په مشرۍ کې یو لوی غونډه شوه. په دا غونډه کې د هیواد سیاسي مذهبي مشرانو ترڅنګ د ښځو او مدني ټولنو استادو هم ګډون کړي او د افغانستان د آئین دفاعي ځواکونو ملاتړ او د جګړې په ختمېدو او سولې ټینګار کړي دي. بلورته بارنیو ځواکونو یو ځل بیا په هرات کې په طالبانو هوایي حمله کړي دي. د هرات د والی د وایان فرهاد جیلانی له قوله وایس اف امریکا په خپل رپورت کې ویلي د بارنو ځواکونو A-29 او B-52 جنگي جازونو د هرات انجیل او ګذره ولسوالیو کې په طالبانو بریدونه کړي چې پکې نږدې 200 طالبان وجل شوي او جوبل شوي دي. تر اوسه بارنیو ځواکونو او طالبانو د دې تازه بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد داوا کړي په انجیل ولسوالۍ کې طالبانو 8 افغان عسکر وجلي او 12 یې ژوندینی ولیدي. بلخو امریکې، ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما په دفتر برید په سختو ټکو کې غندلې ده. تیر ورځ د ملګرو ملتونو په سیمایز دفتر یوناما باندې د ډزو په دغه برید کې یو ساتون کې وجل شو. او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان واک لاندې کشمیر کې شوې انتخاباتو کې د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک د برخه اخیستلو په سر د پی ټی آی په حکومت نیوکه کړي او دغه د پاکستان د حکومت یو ناکامي بللې ده. کراچۍ کې یو خبری غونډه ته په خپل وینا کې بلاول بټو زرداری ویلي ک د پاکستان تحریک انصاف داسې ګامونه اخلي نو ورسره به هندي بیانیه نور مضبوطیږي چې ګنی پاکستان په خپل خاوره د تندره وړل وملاتړ کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لا د بلاول دغه نیوکو ته جواب نه دی ویلي، خو حکمن ګوند وخت په وخت د مخالفو ګوندونو لخوا دغه ډول نیوکه ردوي چې ګنې دوی د تندره وړل وملاتړ کوي او وای د پاکستان انتخابي کمیشن په خپل فیصلو کې خپلواک دی. او د کراچۍ پولیسو په کورنګي سیمه کې د یوې شپکلنې ماشومې سره د جنسي تیری او د وجلو په تور کې مشکوک تن نیولې او د هغه ډي ان ا نمونې د کره معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د کراچۍ لیبرټي تاسټولې ده. د شپکلنه ماشومه د کورنګي غوث پاک سیمینه د 28 جولای په شپه د خپل کور نو راکښي و چې بل ورځی مړ د خزلې د یو ډیری نه مونډلې شوی او چې ورسره جنسي تیری هم شوی. پولیس په میډیا غکړې تر هغه دی د چا نوم نخ کار کوي تر سوچ په دغه پیخه کې د ککړ تن د ډي ان ا رپورت نوی راغله. په پاکستان کې وخت په وخت ماشومان سره د جنسي زور زیاتی پیخه مخ ته راځي او حکومت د دې د مخنیوي لپاره قوانين هم جوړ کړی، خو د ماشومانو د حقونو مبارزین وای په دغو قوانینو پوره عمل نکیږي. او بلوچستان های کورټ له پلارنی میراثه د خزو د محرومۍ په یو مقدمه کې پریکړه کړې چې کله دی ورستو سو خزه ته په جایداد کې ونډ ور نکړي نو د هغه جایداد انتقال بغیر قانوني وي او حکومت ته امر کړی چې دا پریکړه په سختۍ سره عملي کړي. عدالت په خپل فیصله کې لیکلي چې په میراث کې باید لومړی د خزو په ګډون د ټولو ونډ لرونکو نمونه شامل شي او وای که چا هم د میراث نه د خزو نمونه اوستل او یای پټل نو د میراث پروسه چې د نورو نمونه تاوختی وي هغه به منسوخ کیږي. دا پریکړه د های کورټ دوه کسیزه بنچ کړي چې مشرۍ چیف جسټیس جمال خان مندوخیل او قاضی کامران ملاخیل کوله او په خپل پریکړه کې ویلي قران مجید هم د خزو حقونه خوندې کړي چې له هغه بیخي انکار نشي کېدی او وای خزه د خپل مړو مشرانو په میراث کې پوره حق لري. او څو ورځې وړاندې پاکستان پایتخت اسلام آباد کې پخوانی سفیر د لور نور مقدم د وجنې د پیخي په خلاف تیر ورځ په کوټه کې د بیلابیلو تنظیمونو لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شوه. په یاد مظاهره کې ګنشمیر کې خزو او نارینهو فعالانو ګډون کړی. احتجاج کوونکو د نور مقدم کورنۍ ته انصاف او پاکستان کې د خزو تحفظ غوښتنه کړې ده. په ورستیو کې په اسلام آباد کې د خزو په ضد روان تشدد په سر تیر ورځ د پاکستان د پارلیمان خزینه غړو د خزو سره په تشدد کې د ککړو مجرمانو د پاره پخکاره د تیزندۍ کولو سزا غوښتنه کړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
من اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ته غوږی. مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی او بارانوز واکونو د وټلو په وخت تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې یو لوی غونډه شوې ده چې د دغه هیواد سیاسي او مذهبي مشرانو د خزو مدني ټولنې استادو پکې ګډون کړي او د افغانستان د آئین او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د جګړې په ختمېدو او سولې ټینګار کړی دی. بلخو بارونو ځواکونو یو ځل بیا په هرات کې په طالبانو هوایی حملې کړې دي. دا ټول تفصیل د ډیور اړیو همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو میاشت لاپاته ده او طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې خپل بریدونه روان ساتلي، خو افغان حکومت هم د خپل هیواد د دفاع لپاره د جګړې په ډګر او د سولې په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د شنبه یا خالی په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ولوی غونډه وسوه چې پکې د افغانستان پر روانو کړکیچنو حالاتو خبرې وسوي او ګډونوالو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی، خو ورسره د جګړې د ختمېدو لپاره پر سیاسي روغې جوړې هم ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر له دفتره په خبره سوی ګډه خبر پاڼه کې ویل سوی په غونډه کې د افغانستان په اساسي قانون یا آئین کې د شذو په ګډون د خلکو د ټولو جمهوریت حقوقو ملاتړ اعلان سوی یا ویل سوی چې افغان حکومت هیڅ چاته د دغو حقوقو د سرغړونو اجازه نه ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د دې غونډې په اړه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی، نن یو د ویاړ ورځ و ځکه چې وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هیواد مشهورو سیاسي جهادي مشرانو، دنیا عالمانو، شذو او د مدني ټولنې استادو ورسره په غونډه کې ګډون وکړ او د په وینا په یو خلې د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی پر مخ لیکلی، دغه مشرانو د هیواد د امنیتي مشرتابه په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کلک ملاتړ هم اعلان کړ، خو د سولې د حالو ځلو پر ګړندې کېدو ټینګار وکړ او ټول په دې سلاسل چې د افغانستان دفاع زموږ بنیادي حق دی. د افغان ولسمشر د دفتر پر فیسبوک پاڼه د دې غونډې له خبر پاڼې سره د غونډې یو ګډ عکس هم خپور شوی چې د افغانستان د پوځ مشر بسم الله محمدی، د دفاع او کورونیو چارو وزیران، د ملي امنیت مشر حمد الله محب او ځینې سیاسي مشران هم پکې لیدل کیږي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح او پخوانی ولسمشر حامد کرزای پکې نه تر سترګو کیږي. د افغان حکومت د مطبوعاتو د څنګ مشر دوا خان مینپال وایي امر الله صالح په یو بل غونډه کې بوختو او حامد کرزی په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. تر دې وړاندې پر افغان حکومت یو نیوکه دا و چې د ملي همغږي په برخه کې هڅه کمزوري دي او په ګډه د یو ګډ دریض پر مختکولو کې پاتې راغلي دي، خو اوس داسې ښکاری چې افغان حکومت د جمهوریت لوري د دریض د پیاوړتیا هڅه زیاتې کړې او اوس مهال د ملي روغې جوړې د عالی شورا او ارګ مانای دریض یو دی. په کابل کې دا غونډه په داسې وخت کې سوي چې یوې خواته د افغان چارواکو په وینا د طالبانو د ورستوي بریدونو لکبله لنا امنو ولایتونو څخه سلګو زرګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوي دي او بلې خوا ته د ورستوي غاڼو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو هم غاڼ شمیر خلک ځپلی او بیا کور کړی دي. د افغانستان په ختیځ نورستان ولایت کې سیلابونو نه یوازې لزګونه کورونه په وبوله هو کړی بلکې زیات ځاني ځانې هم اړولې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي سیلابونو د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کلی کې لشتر لږه یو سل دریا بیا کورونه په وبوله هو کړی چې وایي یو سل دیر لستانه په کمړه سوي دي. بل لورته په جنوبی هرات ولایت کې د طالبانو د ورستوي بریدونو په نتیجه کې د هغوی د پرشاتم بولو لپاره بهرنیو ځواکونو هم یو ځل بیا د افغان ځواکونو په ملاتړ پر وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد امریکا ژغته وویل د نړیوالو ځواکونو د آی 9 او بی 25 سالوتکو د هرات په انجیل او ګذره ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړي او وایي شاوخوا 200 تنه وژلې او ژوبل کړي دي. تر دې دمه بهرنیو ځواکونو د دغه بمباریو په اړه څه نه دی ویلي او نه هم طالبانو په دې اړه کومه تبصره کړې ده. خو په تیرو ورځو کې چې امریکایي ځواکونو په کندهار او ځینو نورو سیمو کې پر طالبانو د ډرون بریدونو خبر ورکړ، طالبانو یې غندنه وکړه او دا کار یې د قطر د سولې له تړونه سرغړونه وبلله. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی ورزو یو بل مهم رپورٹ پلو. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان واک لاندې کشمیر کې شوی انتخاباتو کې د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک لخوا د برخه خستو په سر باندې په واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکی کړي او دغه د پاکستان د حکومت ناکامي بللې ده. نو موري ویلي کړه پاکستان تحریک انصاف ګوند داسې ګامونه اخلي نو ورسره به هندي بیانیه نور مضبوطیږي چې ګنې پاکستان په خپل خاوره د تندرو ډلو ملاتړ کوي. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند لا د بلاول دغه نیوکو ته جواب نه دی ویلی. دا تفصیل د ریډیو ریډیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په حال کې د پاکستان واک لاندې کشمیر کې شوی انتخابونو کې د غیر قانونه ګرځول شوی ډلې ته د برخه اخیستلو اجازه ورکولو باندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې سختې نیوکې کړي او دای د حکومت پاکستان ناکامي ګرځولې ده. نو موري ویلي چې پاکستان تحریک انصاف نور داسې ګامونه اخلي چې لوجی هندي بیانیا نوره مضبوطیږي. د خالی پورس کراچۍ کې خبری غونډه ته پخپل وینا کې بلاول بټو اوایل
چې اب لیټسټ قدم اٹھایا کی جہاں ایک کلدم تنظیم کا آدمی کو ایک سابق طالبان کے عہدیدار کو اب علماء الیکشن لڑوا رہے ہو آزاد کشمیر سے.
اس چې کوم اخری ګام واخسته شو چرته چې د یو کلدم ډلې کس او پخوانی د طالبانو عہدیدار ته په انتخابونو کې برخه اخیستلو اجازه ورکړې شو. بلاول بټو زرداری اوایل چې دا رقم ګامونو سره سره حکومت هند او د پاکستان مخالف لفته موکور کوي چې هغوی نړۍ ته وایي چې مونږ خو به ویل چې کشمیریان خود تراګر دي. نو استاد سنگ د پاکستان خبره مني چې دوی د خپل ازادۍ لپاره جنگ کوي. بلاول بټو کسه هم د یو خاص ډلې نوم نه دی غسته خو د پاکستان حکومت له خوا غیر قانونه ګرځول شوی باوجود د تاریخ لبیک پاکستان ډلې کاندیدانو د انتخابونو کې برخه اغسته و. په یاد ګون باندې روان کال د اپریل په میاشت کې هغه وخت بندیز لګول شوی او کله چې د ګون مشر در زوی د نیول رستو دوی د حکومت پر ضد د تشدد ناډکه مظاهره کړی وی. په دې مظاهرو کې د شپږو پولیسوالو په شمول یو شمیر ټپیان شوی او حکومتي املاکو ته زیان اوریدلی وو. مطبوعاتو کې داسې اطلاعات هم راغلي دي چې یو بل غیر قانوني ګرځول شوی ډلې جماعت داوا هم په دې انتخابونو کې د یونایټیډ کشمیر موومنت په نوم سره برخه اغسته و او یو بل ډلې سپای صاحب پاکستان هم د رای حق په نوم د انتخابونو کې برخه اخیسته و. خو رستو د پاکستان انتخابی انتخابی کمیشن د دوی نمونه د خپل ویب سایت نه لری کړل. کلدم ډلې جماعت داوا د پاکستان عام انتخابونو کې هم په یو بل نوم سره برخه اخیستې وه. د یادونې وړ ده چې د تراګرو مالی مرستې او د غیر قانونه پیسو د لیږلو را لیږلو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف د جون په میاشت کې شوي په خپله غونډه کې د پاکستان نوم په خړ نوملړ کې پر ځای ساتلی و. او د ایف ای ټی ایف صدر ویلي وو چې پاکستان ته به د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوي دیارلس سوه درې اویا تراګرو ته سزاګانې ورکول وي. د هند خارجه دفتر د پاکستان واک لاندې کشمیر کې شوي انتخابونه رد کړي دي او ویلي دي چې د دې انتخابونو مقصد د پاکستان ولکې لاندې د غیر قانونه قبضې مسخ کول وو یوه هڅه ده. خو پاکستان د هند دغه بیان شرمناکه د دروغو او د نه منلو وړ ګرځولی دی. پاکستان اسلام آباد کې د هندي سفارتخانې یو اعلی چارواکي خارجه دفتر ته راغوښتی وو او ورته یې سخت احتجاج ریکارډ کړی وو. پاکستان ویلي چې هند هغه رښتیا نشي پټولی چې دوی په خپله په غیر قانوني توګه د خپلې ولکې لاندې کشمیر نیولی دی او دغلته په غټه کچه د بشري حقونو سرغړونې کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
اوریدونکو د وایس آف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ته غوږی ورزو یو بل ریپورت پلور. بلوچستان های کورټ له پلارنی میراثه د خزو د محرومۍ په یو مقدمه کې پریکړه کړې چې ک لدی ورستو سو خزه ته په جایداد کې ونده ورنکړي نو د هغه جایداد انتقال بغیر قانوني وي او حکومت ته امر کړي چې دا پریکړه په سختۍ سره عملی کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس قاضي جمال خان مندوخیل او قاضي کامران ملاخیل باندې مشتمل دوه کسیز بینچ لوري دغه پریکړه وسوله. عدالت وویل چې د ښځو حقوق د اسلام په سپېڅلي آسماني کتاب قران مجید کې هم خوندي ساتل شوی دی چې له دې څخه په هیڅ بڼه باندې انکار نشي کېدای او له دې قبل ښځې په میراث کې حقدار دي. عدالت په ډاګه کړله چې هیڅ یو ښځه چې په جایداد کې حق لري په خپل خوښه باندې د بخش و ناوی ته په توپکی یا سوغات د روزنی په ونده کې په جبري توګه باندې یا په بل ذریعہ باندې شزل د مړي په میراث کې لجاجدات څخه لبرخي ځخه نسی میرومه کېدای. د عدالت په خبره کې چیرې د دغه وجهاتو لکبله یا څلبلې وږي که شزل میراث څخه محروم سي د دغه میراث د انتقال پروسه به لغوه یا منسوخه بوي. ای کوټ امر وکړی چې په ټول بلوچستان کې د دمځکو د بندوبست عمل به تر هغه مهاله پوري نه بشپړه کړي تر څو پوري شي د شوزو وارثانو نمونه پکې نه وي. عدالت پریکړه وکړه کچيري په یو کورنۍ یا په یو فامیل کې شزه نه وي نو بیا د دمځکو د انتقال کولو څنګه دي ځانګړي تفصیل ورکړي. دغه درخواست والی محکمه ته ساجد ترین ایډوکیټ ورکړی وو.
مضمون طبقه ده په وراثت کې د دې سچ دا نور کول کېدل. بلوچستان هاي کورټ یو ډېر جامع مکمل فیصله وکړه او دا جامع فیصله د پاکستان د جوډیشري په تاریخ کې عدلیه په تاریخ کې دا یو جامع فیصله د زنانو د حقوقو باره کې نو راغلی.
د بلوچستان د عالی محکمې دوه کسیز بینچ وویل چې د مځکو د څانګې صوبایي سکتر او د مځکو د انتقالو د مالیې څانګه سینیر ممبر بورډ اپرینیو نه یوازې به دا پلوي کوي بلکې ولاندې افسرانو ته به هم امر کوي چې په یو سیمه کې چې د بندوبست عمل تر پیل کېدو له مخه هغې سیمې په ځایي ژبه کې او په اردو کې دي کتابونه چاپ کړي او دا کتابونه دي د نجونو سکولونو، کالجونو، روغتونونو و استادانو ته دی ورکړي. د روغتیا د څنګ د مرکزونو د نفسو په ذریعہ دی ووشي. عدالت تمزکو د انتقال کولو د بندوبست په سیمو کې و اړه لرونکو مرستيال کمشنران ته امر وکړي چې دوی دي د سیمې په جماعتونو او په مدرسو کې د لوډ سپیکر په ذریعہ دی اعلانونه وکړي. عدالت د نادرا ور ډایرکټر جنرال ته امر وکړي چې د دوی د نمونو د ثبت کولو د ريجستریشن ټریک سیستم د آر ټي اس په طریقه دی په قانوني وراثت کې دی د شذو لواده کول ورسته د خاوند یا د میړه په شجر نسب کې دی نوم حروم رو شامل کړي او د شذو د حق خوندي ساتلو لپاره د پلار لوري دی هم نوم په شجر نسب کې معلوم کړل سي. عدالت دمزکو د سانګي صوبایي سکتر او د بندوبست بورډ اپرینیو ته امر وکړي چې دمزکو په دوترونو کې دي ځانګړي مرکزونه پرانیسي چې الته د وراثت انتقال کې ځند نسیرا. د نادرا او ډایرکټر جنرال ته امر وکړي چې د بشپړ تګلارې د جوړولو لپاره دي غونډه راوبلي او پر دې پریکړه دي د عمل کولو لپاره طریقې کار جوړ کړل سي. او دغه ډول دمزکو د صوبایي مرستيال سکتر په نظارت کې دي د شکایتو لپاره یو مرکز هم پرانیسي. عدالت د مزکو او ټولو پټواريانو او نورو کارکونکو ته امر کړی دی چې د قانوني وراثت د محروم کولو شکایت کچيري ترلاسه سو د دوی په ضد به مقدمه ثبت کړل سي. د بلوچستان عالی محکمې وسول عدالتو ته هم امر وکړي چې له وراثت سره اړه لرونکي مقدمه چې په عدالتو کې روانې دي تاغو پریکړه دي په درې میاشتو کې یا د پښپښ میاشتو کې په بشپړه توګه تر سره شي. په عدالتي پریکړه کې دا خبره هم سوګی ده چې د وراثت د فیصلو په ضد چې کوم ټول درخواستونه عدالتو کې دي هغه دي په یو میاشت کې یا زیات تر زیات په دوه میاشتو کې دي پاره غکړل سي. په دغه پریکړه کې د بلوچستان د های کورټ و رجسټر ته هم امر سوی دی کچيري یو متاثر کس له لوري د مزکو د افسرانو په ضد باندې ودوی ته درخواست ورکول سي چې د وراثت په قانون کې شزه له وراثت څخه معلومه کړي وي نو دا درخواست په سملاسي ډول د کتن لپاره وای کورټ ته دی وړاندې کی. عدالت ویل وخت راغلی چې موږ په یوستمه پیړۍ کې یو او تعلیم یافته یو خصوصم په میراث کې د شذو د معلومه کولو تکل کوو. حمید سمسور وی او دیوا کوټا
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
کو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی ورزو یو بل مهم ریپورت پلور سورز وړاندې د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د پخوانی سفیر د لور نور مقدم د وجن د پیخي په ضد تیر ورځ په کوټه کې د بیلابیلو تنظیمونو لخوا احتجاجي مظاهره تر سره شوه. په دغه مظاهره کې په ګنشمیر کې خزو او نارینه او فعالانو ګډون کړی دی. احتجاج کوونکو د نور مقدم کورنۍ ته د انصاف او په پاکستان کې د خزو تحفظ غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصيل د ډیور ریډیو خبريال حفیظ الله ستوره شیرانی په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
د بلوچستان ایالت د سر شار کوټي د پریس کلب و مخته شجنه او نارینه احتجاج کوونکو د پاکستان له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د نور مقدم د وژنې په پیښه کې ککړ تندې سزا او د نور مقدم و کورنۍ ته انصاف ورکړل سي. په احتجاج کې شریکي مدني فعال او وکیل زرغونی بړی چې وی وی دیوته په دې اړه داسې وویل
وومن ڈیموکریٹک فرنٹ تھنگ ویف تھنگ اور یہ جیتی محاذ اگر مجھ برے سرو یو سات دا محاذ بانی خبر رکھتی دے دا چیوز دا دغا چی سوا دی دا شد نور مقدم اور دغا تلا نوری شدی چی قتل عام کیجی دا دوی اگر اور چوکی پشتنا نکی یا بات کیچی سزا بھی نورت ملاویجی قتلانو نیولسی سزا بھی نورت ملاویج دا غی خلاف مجھ دن نواتلی دا جنگ بسی چی قانون دی دوتا سزاوی ورکی او دا داترا شدی چی سنگ مریجی او دوی مریجی او ظلم بکی دا بربریت چی رواندی دا دی خلاف میج آواز راپورت کردی.
د اسلام آباد د پولیسو ریپورت دی چې او وشت کلنه نور مقدم د پاکستان د پخوانی سفیر شوکت علی مقدم لور و. پولیس وایي چې نور مقدم د پلازمین اسلام آباد د کوهسار پولیسو د تانی په حدود کې د ظاهر جعفر نومي کس په کور کې د جولای پر شلمه نیټه له تشدد وروسته په ګولې وستل سوی او وروسته د هغې سر له تنه جلا کړل سوی. د یادې پیښې په تور پولیسو د یاد کور مالک او د نور مقدم اشنا ظاهر جعفر نیولې او د هغه پر ضد یې د نور مقدم د قتل مقدمه درج کړې. د دې پیښې پر ضد په ټول پاکستان کې احتجاجي لړۍ لا هم دوام لري. په کوټه کې هم د بیلابیلو تنظیمونو د غړو او مدني فعالانو لخوا احتجاجي لاریون او احتجاجي غونډه ترسره شوه. په نننۍ احتجاجي غونډه کې شریکي شجنه فعالې سیما وویل په پاکستان کې د شذو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دوی اندیشمنې کړې دي.
شروع دي د هغه وخت چې کله پرایوټ پرپرټي قیام شو دا هغه وخت سره په شزی باندې ظلم شروع شو په سړی باندې شروع شو، لیکن شزا ډبل مارجنلایز ولا خپل د جنس دواجی دا د دې سرمایداري دواجی ډیره زیاته مارجن بیا چې خاص کر په پاکستان کې خو بیا د زیاده دور سبا نور زیاته بدل شي.
زده کوونکی طیبه کاکړه وای چې ترڅو حکومت په شته قوانینو باندې عمل ونه کړي تر هغه پورې پر شذو د کېدونکې تشدد مخه نیول ګران کار دی.
مطلب لا خوستا لیکن د لا امپلیمنټیشن نشته، نو زموږ حکومت دا چې مطلب رولز اینڈ ریګولیشن جوړ کی چې دا هغه کم جوړ سی وی لاز دی دا هغه امپلیمنټیشن وسی. اور دویم سوسائٹی ایٹ لارج کی صرف سوسائٹی نه ز پیرنٹنگ سوسائٹی کلچر آفیسز ہر چیز چشائی نا اغه ریسپیکٹ دیو کی اور اول ریسپیکٹ چی دی د کور سره شروع کیږي.
دا یونائیټډ سٹیټ اف پیس په نامه امریکن ادارې یو تازه رپورت شي چې پاکستان د شذو په اړه د نړۍ په خراب وضعیت لرونکو هیوادونو کې پر 12م نمبر ځای لري. د دغه ادارې رپورت زیاتوي چې د پاکستان د ډیموګرافیک او روغتیا وروستۍ سروي اټکل کوي چې په پاکستان کې 28% مېرمنې تر 50 کلنی عمر پورې له فزیکی تاوتریخوالي سره مخ کیږي. حفیظ الله استوری شیرانی، وی او ای دیوا کوټا.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د قبایلی ضلعو اوسیدونکو وای چې دوی د سکیورټی په نوم له 1300 کالو راسه د انټرنیټ په شان د یو بنیادی اسانتیاو نه محروم دي، چې له کبله دوی د نړۍ سره رابطه هم نشي کولای. حکومتی چارواکی وای په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ په بحالۍ کار روان دی او ډیر زر به دغه سیمو ته د انټرنیټ اسانتیاوي وغځولی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په دې تازه سروې کې ویل شوي په پاکستان کې د انټرنیټ زیات استعمال په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد شند خارونو کې کیږي. په رپورت کې دا هم ویل شوي چې د انټرنیټ د استعمالولو زیاتوالي سره آنلاین کاروبارونه سیوا شوي دي. خود دا قبایلی زلو اسیدون کی وای دوی د تیرو سو کدونو را حسی دا انترنت دا اسانتیونا محروم دی چه زیاد تر پک زوانان اغیزمن کی گی. دا قبایلی زلی کورم سر تابق لرون که او دا ترابل یوت مومنت نائب صدر ادریس خان وای دا قبایلی زلو زیاد تر برخو که انترنت نشتا او دا کرونا وبال وجه چه دا تعلیم او کاروبار پلر که دا انترنت استعمال زیاد شوه، خو قبایلی زوانان او کاروباری طبقه دا مشکلاتو سر مخته.
قبایلی سیم خلق چې کم دی بالخصوص تعلیم یافته ځوانان چې کم دی نه چرته جاب ته اپلای کولی شي، نه چرته اگزام ته په ټیم رسیدي شي. زیات تر خلکو ځوانانو چې کم دی بیا خصوصا فیمیل زنانو هغه پکې کال ځای شوولې چې دلته به یونیورسيټي آنلاین اگزام او هغه سره به انټرنیټ نو آنلاین کلاسز به هغه سره به چې کم دی انټرنیټ نو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مومند او باجوړ او دغه سنور قبایلی زلو ته خپل دورو پر مهال وخت په وخت د انټرنیټ پرانستو اعلانونه کړی دي. خو ځي خلک وایي د عمران خان د اعلانونو پس ځینې سیمو کې څو وخت لپاره انټرنیټ پرانستل شوی او بیا بند شوی، او اکثر له علاقو کې د موبایل سیګنالو ترڅنګ انټرنیټ هم د ډېر وخت راهسي بند پروت دی. د قبایلی زلو ځوانان او ټولنیز فعالان وخت په وخت د انټرنیټ نشوالي پر ضد احتجاجونه هم کوي، او د اورګزو ځلې ټولنیز فعال او سیاسي کارکون مثل خان اورګزی وای په دې سیمو کې د امنیت په نوم انټرنیټ د ډېر وخت راهسي تړل شوی چې وسره خلک د مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږ خلک لکه انټرنیټ سره اړه چې کوم په دې وشتمې صدې کې کوم ډېر مهم سيزونه دي، کغه تعلیم دي، کغه او کغه بزنس دي، کغه انفارمیشن دي، کغه خبرونه دي، او کغه سوشل انټراکشن دي. دغه ټول سيزونه زمونږ د قبایلی عوام محروم دي.
په قبایلی زلو کې د انټرنیټ نشوالي په اړه صوبایي وزیر عتیب خان دی وته وویل چې دغه سیمو کې ځمکنی انټرنیټ ډېرو علاقو ته رسول شوی، او چې کومې پاتې دي په هغې کې هم هڅه کوي چې زر تر زره انټرنیټ اسانتیاوې ورکړل شي.
زمونږ د یو چپ سره خبره شوې ده چې هغوی بیسیکلی انټرنیټ کنیکټیویټي ورکوي، نو هغوی به د خپل پارټي ورکړي چې کوم ځایونه مین لینکاسټي لیول پورې یا رسرسونه بهر چې بیا دي، نو هغه کافي ځایونه شروع دي. نور به موشي خو صرف څه ځایونه کې لکه د سیکورټي مسلو په وجه باندې هغه لا نه دي.
عاطف خان کو مخکاره نیټه ونه خوده چې تر کله پورې به ځمکنی انټرنیټ په مکمله توګه فعال شي او د موبایل انټرنیټ به پرانستل شي، خو ویل چې دا عمل به ډېر ژر ترسره شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
درمن اوریدن کو د وایس آف امریکا دیوا درې ساته پرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدی. خو چرته زیمه هم په دې چپو با د وایس آف امریکا دیوا د خبرونه ورستو او ری د مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر ارباب محمد علي تاسو نه اخلم اجازه. خو راز خو وختونه مناسب شه. د لوی الله په امان.